پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوری هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د امریکا سفارت وایي د خپل سفارت د تړلو هیڅ پلان نه لري. په هلمند کې چې د نورو ولایتونو په څیر جګړو زور اخیستی، مدني فعالانو یې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره هڅې زیاتې کړي.
ملګرو ملتونه دې په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه تریخوالی چې په دغه نهایي حد ته رسېدلی دی دې ته نور دې پای ټکي.
په دې او څنګه لوري کندهار کې د وروستیو جګړو له امله د بې ځایه شو افغانان د بې ځایه شو کډوالو له حاله مو اهم خبرو. د راپورونو له مخې د افغانستان په شمال په تیره بیا بدخشان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله له 1.5 زیات افغان پوځیان د تاجکستان خاورې ته اوښتي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې امریکایانو پرون د جولای 4 د خپلواکۍ ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځله. تغراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مهم دی. ولسوالیو د سقوط مسلې ته ځانګړې شوې، خو د خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونه چمتو کړی دی.
السلام علیکم. د تاجکستان پوځي چارواکي وایي 1131 افغان سرتیری د هیواد ته تښتیدلی دي. امریکایي چارواکو په کابل کې د خپل سفارت د بندېدو راپورونه رد کړي او په فلیپین کې د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د مړو شمېر 500 ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. د تاجکستان پوځي چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې 1131 افغان پوځیان له ګډ سرحد څخه د هیواد ته تښتېدلي دي. د تاجکستان سرحدي ګارد نن وویل چې 1131 افغان پوځیان تیره شپه او د یکشنبې په ورځ 4 نور سرتیري د افغانستان له سرحد څخه د هیواد ته تښتېدلي دي. د تاجکستان د دولتي چارواکو په وینا په تیرو دوو اونیو کې نږدې 1400 افغان سرتیري د هیواد ته اوښتي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان پر پوله پروت بدخشان ولایت کې په تیرو درې ورځو کې نږدې 40 ولسوالۍ طالبانو ونیولې. ویل کېږي چې ډیری دا ولسوالۍ له جګړې پرته د طالبانو لاسته لوېدلې دي او افغان ځواکونه ترې پشا شوي. همداراز د بدخشان ولایت د مرکز د یوې ناحیې ډیری سیمې هم طالبانو نیولې، خو سیمه ییز چارواکي او دفاعي امنیتي ارګانونه په دې اړه خبرې نه کوي. په کابل کې د متحده ایالاتونو سفارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې په کابل کې د دې هیواد سفارت تړل شوی. د سفارت تیر ماښام د ټویټونو په یوه لړۍ کې ویلي چې د ولسمشر جو بایډن له سپارښتنې سره سم به متحد ایالات په کابل کې قوي ډیپلوماتیک حضور ولري. سفارت به یې پرانیستی وي او د هغه د بندولو کوم پلان نه لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې له نږدې کېدو او د جګړو له تودېدو سره ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا سفارت ښایي د لنډ وخت لپاره وتړل شي. ټاکل شوی چې د منځنۍ آسیا جام د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان تر 12 کلونو د کم عمر نجونو د فوټبال لوبډله د تاجکستان له لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف هیله څرګنده کړه چې افغان لوبډله به له دې لوبې څخه چې په دوشنبې ښار کې ترسره کیږي ښه لاسته راوړنه ولري. د افغانستان د کم عمر نجونو د فوټبال ټیم د تیرې جمعې په ورځ له ایران سره لوبه وکړه چې 6-0 پر وړاندې بایلو ده. د منځنۍ آسیا جام لوبې چې د جون په 1:30 نیټه پیل شوي د جولای تر 9 پورې دوام کوي. لازادي رادیو خبرونه اوري. د ایران د اټومي برېښنا د تولید یوازینۍ بټۍ شاوخوا 2 اونۍ وروسته لدې چې په بیړنۍ ډول بنده شوه یو ځل بیا فعاله شوې ده. د بوشهر د اټومي بټۍ مشر دا خبره نن دوشنبه د دولتي رسنیو له لارې وکړه. اسنا خبري اژانس د محمود جعفری له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي هغه تخنیکی عرضه چې له کبله یې بټۍ او د هغې 1000 میگاواټه ریاکټر غیر فعال شوي و لرې شوې او ورسره د برېښنا تولید بیا پیل شوی دی. جعفری چې په عین حال کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مرستیال مشر هم دی وویل چې د جریا د برېښنا جریان پرون یک شنبه وصل شو. د جون په شلمه نیټه د ایران د اټومي انرژي ادارې وویل چې د یوې تخنیکي ارزې له کبله د بوشهر اټومي بټۍ غیر فعاله شوې ده، او تیره اونۍ اعلان وکړ چې انجینران د ویجاړ شوي ریاکټر د ترمیم هڅه کوي. په فلیپین کې د 500 نورو مړیو له موندنې وروسته د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمیر 500 ته لوړ شو. دا پیښه پرون یکشنبه د پلازمینې مانیلا د جنوب په 1000 کیلومتره کې په جولو نومي ټاپو کې هغه مهال وشوه چې یوه 130 ډوله هرکولیس ترانسپورتي الوتکه د پورته کېدو پر مهال د الوت له کرښې ووته او نسکوره شوه. په الوتکه کې شپږ نوي تنه سپاره وو چې د توندلارو ډلو پر وړاندې له جنګېدونکو ځواکونو سره د یو ځای کېدو لپاره د فلیپین جنوب ته لیږدول کېدل. یوه سیمه ییز قومندان ویلي نه ښکاري چې دا الوتکه د په ډزو نسکوره شوې وي، او د عیني شاهدانو له قوله وایي چې ښایي د الوتکې وبښئ چې د ښایي د الوتو له کرښې یا رنوې څخه اوښتې او نسکوره شوې وي. او د قبرس په جنوب کې له تیرې شنبې راهیسې لګېدلي اور لږ تر لږه 4 کسان وژلي او لسګونه کورونه بڼونه او د نښترو ځنګلونه یې ویجاړ کړي دي. اور وژونکي پرون وتوانېدل چې د اور ډېره برخه کنټرول کړي. اور لومړی تیره شنبې په اراکاپاس کلي کې ولګېد، او وروسته د توندو بادونو له کبله په چټکۍ سره شاوخوا سیمو ته خپور شو. لږ تر لږه له 8 غرنیو کلیو څخه خلق نورو زاینو ته کډه شوې دي. د قبرس د کورنیو چارو وزیر نیکوس نوریس ویلی چې د څلورو کسانو مړي د اودو په نوم کلی کې موندل شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا اوسین نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی ایک هم د راپورونو سلسله ته مخه کوو. په کابل کې د امریکا سفارت وای په افغانستان کې د بیړني حالت په صورت کې به هم د خپل سفارت ور اونه تړي. د سفارت نن ازادي رادیو ته ویل کابل کې دروازې پرانستې دي او همداسې به پرانستې پاتې شي. له دې وړاندې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې امریکا په کابل کې د بیړني حالت په مهال خپل سفارت د تړلو پروګرام څېړي. دا په داسې حال کې ده چې په مزار شریف ښار کې بیا د یو شمېر هیوادونو د کنسولګریو فعالیتونه محدود شوي دي. نور د ازادي رادیو خبریال په دې راپور کې
په کابل کې د امریکا سفارت اعلان کړی چې افغانستان کې د خپل دفتر د تړلو لپاره هیڅ پلان نه لري. د سفارت ازادي رادیو تر علیګلی برېښنالیک کلی کلی د جمهور رئیس بایدن د لارښوونې پر بنسټ دوی په کابل کې د خپل فعالیت ډیپلوماټیک حضور او له افغانانو حکومت سره د لا زیات کار کولو په موخه پات کیږي. په لیک کې وړاندې لیکل شوی دوی د خپل سفارت د تړلو لپاره هیڅ پروګرام نه لري. په کابل کې د امریکا سفارت ټینګار کوي چې د خپل خلکو او کارونو لپاره د احتمالي ګواښونو د مخنیوي په اړه د پلان جوړولو په حال کې دي. په افغانستان کې د امریکا د مهم او لوی ډیپلوماټیک مرکز ازادي رادیو ته ویلي دلته د خپل چارو پر وړاندې د شته امنیتي ګواښونو په اړه پوهیږي او دا اړتیا پر مهال به د دې ګواښونو د لمنځوړلو لپاره خپل پروګرامونه تنظیم کړي. د امریکا سفارت دا هم وایي چې کولای شي په خوندیا او داسې ډول خپل کارونه مخته یوسي چې د افغانستان او دوه اړخیزو اړیکو په ګټه وي. دا سپیناوی ورسته تر دې کېږي چې د شنبه په ورځ وال سټریټ ژورنال په یو راپور کې ولیکل کابل کې د امریکا سفارت د خپل مامورینو د وستو لپاره بیړنۍ پلان چمتو کوي. په کابل کې د امریکا سفارت دا شمال د خپل چارو په دوام ټینګار کوي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن هم درې ورځې وړاندې په یو خبري غونډه کې کابل کې د خپل سفارت د پرانیستې بعد کې دوه ډاډ ورکړ. د افغانستان حکومت هم وایي د امریکایي او بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د متحده ایالاتو او نورې نړۍ سره د نویو اړیکو څپرکې پرانستل شوی چې له مخې به یې د ټولو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې او همکارۍ د معمول په څیر روانې وي. بلورته بیا په مزار شریف کې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور پر بنسټ افغان چارواکو منلې چې مزار شریف کې یو شمېر بهرنیو قونسلګریو خپلې چارې محدودې کړې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه هیڅ کوم سفارت په دې اړه له دوی سره رسمي اړیکه نه ده نیولې. په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماټیکو مرکزونو له خوا د امنیتي ستونزو له کبله د فعالیت د محدودیدو راپورونه داسې مهال خبريږي چې طالبانو هم یو اعلامیه کې بهرنیو ادباو او ډیپلوماټانو ته داد ورکړی چې د دې ډلې له خوا دوی ته هیڅ ډول خطر نشته او کولای شي خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
و مورل چې په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې په افغانستان کې د بیړني حالت په صورت کې به هم د خپل سفارت ور ونتړي. له افغانستان د امریکایي ټولو ځواکونو له وتلو سره د غرض د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویل چې په دې هیواد کې به خپل سفارت پرانستی پاتې وي او د غرض د دې سفارت او د امریکایي ډیپلوماټانو د امنیت د خوندي کولو لپاره هم په پام کې ده چې شاوخوا زر سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا سفارت د هغه راپورونه چې ګواکې دا سفارت په پام کې لري چې دروازې وتړي داسې مهال خپریږي چې په افغانستان کې په ټوله کې د وسلوالو طالبانو لخوا تاوتریخوالي زور اخیستی. ولمرزه د افغانستان په جنوب کندهار ولایت کې د پنجوي ولسوالۍ د سقوط خبر وشو او پرون هم ول شل چې په هلمند کې ناوي ولسوالۍ هم د طالبانو لاس ته لوېدلې. د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسوالۍ ولنیول کېدو سره یو شمېر کورنۍ هم دې ته مجبور کېږي چې نور امن ځایونو ته پناه یوسي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال را سره وصل دی. خبرونه ته خرغ لاست ک راته وای چې په کندهار کې د وروستي ناامنۍ او لامل په تیر بیا په پنجوي کې څومره کورنۍ بې ځای شوي او اوس چې ناوه هم د طالبانو لاس ته لوېدلې، آیا خلک مجبور شوي چې نور سیمو ته کډه وکړي؟
نوري صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. د هلمند منابی ولسوالی د مسکو ترڅنګ تیر شپه د کندهار نیش ولسوالی هم سکوت شوی او همدا شپه چې زه له تاسو سره خبرې کوم د کندهار میانشین ولسوالی سکوت کړي. یوه امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالی یو امنیتي پرسنل ته وسلوالو طالبانو اجازه ورکړي چې ځانونه کندهار ښار ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ البته وړمه ورځ لکه تاسو چې ویل پنجوي ولسوالی سکوت شو او تر دې مخکې یو په بل پسې د میوان خاکریز معروف او غسان ولسوالی سکوت شوي. د وروستیو سکوت شو ولسوالیو یوازې مرکزونه له حکومت سره و، البته له دغه دوه ولسوالیو نشه او نو ځکه حالت د خلکو د بي ځای کې دوه فور نه دی ورکوڅوي. خو د پنجوي ولسوالۍ د سکوت پر مهال چې شاوخوا یو ونی مهاجره و سلګونه کورنۍ لخپل مينو بي ځای سوي دی او کندهار ښار ته پناه راوړې ده. ما په دې اړه څو شپه مخکې د کندهار د کډوالو چارو ریاست رئیس خبري وکړه، هغه وایي چې لا هم تر اوسه دغه کورنۍ سروي نه ده بشپړه سوې او د سروي تر بشپړې وروسته به د تا کورنۍ سره لمرنۍ بشري مرستې وکړي.
دغه د ناامنو سیمو یا هغه سیمو چې د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي خلک بل ځای ته ځي، معمولا کندهار مرکز ته راځي، او که داسې راپورونه مخکې درلودل چې نورو د طالبانو تر کنټرول لاندې امن سیمو ته هم خلک ځي؟
د ارغنده ولسوالۍ د سکوت پر مهال چې یو برخه سکوت او یو برخه له هم د حکومت تلاس کې ودیری کورنۍ افس مو کې وي. خو د مهال د کوم ولسوالۍ د ونه چې ما وکړه دا په بشپړ توګه د حکومت لولکی وتلی دی او دغه کورنۍ کندهار ښار ته راکده سوي. د کندهار پنجوي ولسوالۍ د کندهار ښار د اومي او زی سره سرحد لري. همدا شپه د امنیتي کمربند د کندهار د اومي او زی په شاوخوا کې دی.
د نوی ولسوالۍ د هلمند تاسو ویلې د افغانستان د شمالي ولایتونو په نسبت په وروستیو کې تاریخوالۍ ډیر زیات شوی دی. هغه څه چې په خوا د هلمند د جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل په وروستیو کې دومره راپورونه نه ورکول کېږي. نوی ولسوالۍ څه ډول سقوط وکړه؟ آیا جګړه وشوله او که خپل امنیتي ځواکونه ترې ووتل چې معمولا دوی ورته تکتیکي په شاته وایي؟
د هلمند ولایتي شورا رئیس ساتاولا خان وایي چې امنیتي ځواکونو د خپل وسایل او تجهیزات سره یو ځای له ناویې راووتله او مرکز لشکرګاه راغله. خو وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې د ناوی ولسوالۍ کې په زیات شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. دا په تېره یوه نیمه میاشت کې د هلمند دریمه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. تر دې مخکې ګرش ولسوالۍ او تر هغه مخکې واشیر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لویدلې وه. د دغه ولسوالۍ څخه تازه د خلکو د بې ځای کېدو راپورونه نه دي ورکول شوي، ځکه دغه ولسوالۍ د تیرو څو کلونو راهیسې د دغه ولسوالۍ په شاوخوا کې جګړې روانې وي او یو شمېر کورنۍ مخکې له مخکې چې ځانونه په خطر کې احساسول مرکز لشکرګاه ښار ته راغلي وي. د هلمند چار ریاست چې په تېر وکال کې په مجموع کې د دغه بې ځای سو کورنۍ شمېر تلویزیون ته رسیږي.
ډیر مننه کور ودان به هم د هلمند په د نامنو په موضوع کې تمکیږي. په هلمند کې چې د نور ولایتونو په سیر جګړو زور اخیستې مدني فعالانو لملګرو ملتونو غوښتل چې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره هڅې زیاتې کړي. دوی په دې اړه یو غوښتن لیک پرون ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دفتر ته وسپاره. نور په دې رپورټ کې
په داس حال کې چې بهرنی ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي، ورسره جنگ جګړو هم زور اخیستی. د هلمند د نارامه ولایت مدني او سیاسي فعالانو د روان وضعیت د کنټرول لپاره د ملګرو ملتونو د رول د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو د یکشنبې په ورځ د جګړې د درولو او ژر اوربند په اړه خپل غوښتنلیک په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ته وسپاره. د غادرې مادیز غوښتنلیک سیاسي فعال انجینر باور باوري ولوست چې په یو برخه کې دا سراغلی
اساسي غوښتنې داوي چې ملګرو ملتونه دی په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه تریخواله چې په دغه نهایي حد ته رسیدلې ده دې ته نور دی
په دغه لیک غوښتل سوي چې ملګری ملتونه دی په جدیت له طالبانو وغواړي چې جګړه پرېږدي او اوربند وکړي او د سولې لاره خپل کړي. په سپارل سوي لیک دا هم راغلي چې د سولې د خبرو د بیا پیل او د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ډېره ده. نو ملګری ملتونه دی د منځګړي رول ولو بوي. همداشان دا هم غوښتل سوي چې ملګری ملتونه باید د جګړې ننداره ونه کړي. هغوی یعنی یوناما باید د جګړې په درولو کې مرسته وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. خو د مددي ټولنې د سولې استازی محمد جان وای د لیک د سپارلو پر مهال د یوناما ځواب دا و چې دوی په دې برخه کې بې تفاوته نسی پاتې کېدای.
د دې جواب هم دا و چې موږ په دې برخه کې بې تفاوته نه پاتې شو. خبرې کوو دغه اوس هم اختی وو هغه کسه څوک چې په افغانستان کې مداخله کوي موږ د هغو سره اختی وو. ډېر ژر به تاسو ووینئ چې موږ په دې پروسه کې شتون عام ولسونو ته هم نړیوالې ټولنې ته وښي.
پر دې سربېره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لنز له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی او د سیاسي والی پر اهمیت سربېره یې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړتیا بحث کړی. هڅه مو وکړه چې د دغې نوې غوښتنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. خو دوه ورځې وړاندې د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته سوله لومړیتوب لري. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او طالبانو د 1300 ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسوالۍ د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال سوي چې دا د ولسوالۍ د سقوط په معنی نه ده.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
ازادي رادیو اوري او سم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای چې د هوایي د هلیزونو لاله دې 1.5 سلنه صادرات زیات شوې دي. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د 2021 کال لپاره تر دې دمه 6000 ټنه پورې صادرات شوې دي. نو موري ویل چې تیر کال په دغه وخت کې افغانستان 2.5 ټنه صادرات کړی وو. ډېرې دغه توکي هندستان، چین، سعودي عربستان، عربي متحده امارات، ترکیه او کویت ته صادر شوې دي. په دغه توکو کې انار، زعفران، غوزان، انګور، خټکی، بادام، پسته او غالۍ استول شوې دي. د هلمند په ګرمسیر کې اویا بابا فلزي ګرځنده ممسخونی جوړیږي. د هلمند د کرنی رئیس زلمی لکو ویل چې د اویا بابا ګرځنده ممسخونی د کرنی او بولګولو او مالدارۍ وزارت د کرنیزو محصولاتو مدیریت پروژې لري. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ بڼوالو لپاره جوړیږي. زلمی لکو ویل چې د یادو ممسخونو 15 سلنه لګښت د کرنی وزارت او پاتې 30 سلنه د برخمن شویو بڼوالو لخوا ورکول کیږي. چرواکي وایي اصلي ممسخونی د والو په اقتصادي وده کې رغنده رول لوبوي ځکه کوم ممیز چې په دغو ممیزخونو کې تولیدیږي له هغو ممیزخونو څخه چې په دودیزه بڼه تولیدیږي څو چنده ښه کیفیت لري. او د کابل په شهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 90 پوله، زریګنی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپی 1015 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 1,595 افغانۍ.
او سمیوه نړیواله موضوع امریکایانو سکل جولای څلورمه د هیواد خپلواکۍ ورځ په پریډونو او لوبو ولمنځله. د خپلواکۍ د ورځې سګنې لمنځنې د تیر کال سره څرګند توپیر درلود، ځکه هغه وخت د کووید 19 د محدودیتونو له کبله ډیر مراسم لغوه شوي وو. اخوا په بریتانیا کې ملکې د هیواد ملي روغتیایي ادارې ته د بریتانیا تر ټولو لوړ ملکي دولتي مډال ورکړی. او په روسیه کې د جنوري د میاشتې راوروسته د لومړي ځل لپاره پرون د کووید 19 تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. نور په دې رپورټ کې
تر یو کال د زیاتې مودې ټولنیز واټن، د کاروبارونو له تړل کېدو ټول بندۍ او د کرونا د وبا له کبله د نورو لګیدلو بندیزونو وروسته امریکایانو سکل دا فرصت ترلاسه کړی و چې د جولای څلورمه چې د دې هیواد د خپلواکۍ ورځ ده له خپلو دوستانو او کورنیو سره ولمانځي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونه د کرونا ضد واکسینو په برخه کې هغه هدف ته چې د جولای تر څلورمې نیټې جمهور رئیس بایډن ټاکلی و او له مخې باید د امریکا 70% لویانو لږ تر لږه د واکسینو وستن کړې وه نه دي رسېدلي، خو بیا هم جمهور رئیس بایډن په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره خلک هڅولي وو. په امریکا کې تر اوسه پورې د واکسینو 130 میلیون ستنې شوې چې د دې هیواد د لویانو لږ تر لږه 80% حداقل د واکسینو 1 دوز اخیسته. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مراسمو ته د تیر کال یادونه وکړه چې د المانځنې په کې د کرونا وبا له کبله لغوه شوې وي او زیاته کړه چې سکل امریکا پر وایروس لاسبری ترلاسه کړي، خو نوموړي خبرداری ورکړ چې کووید 19 لا لمنځه نه دی تللی او د ډیلټا زر خپرېدونکي بڼه یې په زیاتېدو ده. په لندن کې بیا ملکی الیزابت د یکشنبې په ورځ د دې هیواد د روغتیایي کارکوونکو قدردانی وکړه او د برتانیا د روغتیایي خدماتو ادارې ته یې د جورج کراس ایوارډ ورکړ چې د برتانیا تر ټولو لوړ ملکی ایوارډ دی. دا ایوارډ د برتانیا د ملي روغتیایي خدماتو ادارې ته د کرونا د وبا پر ضد د مبارزې سربیره د دې ادارې د 23 کلونو هڅو په درناوي ورکول شوی. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دا ایوارډ دې ادارې ته د ټول ملت د درناوي سمبول دی. په نړۍ کې ګڼ نور هیوادونه هم هڅه کوي چې د کرونا وایرس خپرېدل کنټرول کړي. روسیه د یکشنبې په ورځ تر 15,000 زیاتې نوې پیښې ثبت کړي. دا د جنوري د میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د کرونا د تازه پیښو تر ټولو لوړه شمېره ده. انډونیسیا د جولای په څلورمه نیټه 22,233 نوې پیښې ثبت کړي چې ورسره په دې هیواد کې د کرونا د ټولو پیښو شمېر له 2.2 میلیونو پورته شو. د کرونا دویمې څپې د انډونیسیا په جاوا او بالی ټاپوګانو کې پر روغتونونو فشار زیات کړی دی. دغلته د جولای له 6 نیټې نیمه ټولبندي عملي کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم په افغانستان کې د ولسوالیو د سقوط مسلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم له همدې موضوع لري نزو. د راپورونو له مخې د افغانستان په شمال په تیر بیا بدخشان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله پر دې برسېره چې د دې ولایت ډېر ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې. ویل کېږي چې له زرو زیات افغان پوځیان هم په د یو دوه ورځو کې د تاجکستان خاورې ته اوښتي. له شمال د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال هم را سره وصل دی. خبرونه ته خره لاست ک په ټوله کې راته وای چې په دغه راپورونه چې وای د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له زرو زیات پوځ سرتیری پر پولې اوختي او د تاجکستان خاورې ته داخل شوي دي. آیا تر اوسه پورې دا موضوع سیمه ایزو چارواکو هلته تایید کړی ده؟
سلامونه نور صاحب تاسو ته د زیر رتول اوریدونکو ته زای سرچینو د نوم شرط د نوم د نه ښه په شرط د زیر رتول ته ویلي دي چې د شکارشم کرام منجان او زیبا کولسپلای او همدارنګ د کوپاب ولسپلای سرحدي سیمو څخه له دور زرا په دی خو د درېس او افغان سرتیرو د اوختو مسله یې تاجکستان ته تایید کړي. خو په دې ورستیو کې تاجکي چارواکو ادعا وکړه چې د کشمیر زرو کسانو ته رسیدلی دی. اخوا بیا د درېس او اووم قول اردو د پامیر قماندان عباس توکلی ازادي راډیو سره خبرو ته وویل چې سیمه ته له کابل څخه تازه نفسه کماندوز وختونه رسیدلی دي او په پلان کې ده چې یرغلیز عملیات د بدخشان د مرکز فیض آباد څخه د ولسوالۍ کلور پایل او وغځول شي. لا دور زرا پدی خو د بلخشان تقریبا له اوش ولسوالۍ څخه 15 ولسوالۍ د طالب وسوال الله ستور وی دی چې دولتي چارواکو تردمه فرسنی برنامه نه تایید کړي خو سیمه ایز امنیتی سرچینو لازمي رادیو سره خبرو کې دا منل چې 15 ولسوالۍ د طالبانو الله ستور خلی او یوازې د فیض آباد ښار مرکز او دوه نورې ولسوالۍ چې غیبای کرام منجان ولسوالی ده د افغان پوځیان او پلاس کې ده او لغه ولسوالی څخه هم افغان سیمه ایزو ځواکونو یو شمېر شاتک کړی او تاجکستان ته تښتېدلی دي. د دې تر څنګ د روانو جګړو له امله په بدخشان ولایت کې تقریبا 2500 کورنۍ له یوې اونۍ راپدې خوا بې ځایه شوې دي. له دې جملې 400 کورنۍ تخار ته تښتېدلې دي او نور د بدخشان په مرکز فیض آباد ښار ته د تراغلي دي چې له سختو بشري ستونزو سره مخ شوي دي. دوی سرپناه نه لري، د څښاک اوبه نه لري، خوراکي توکو د کموالي سره مخ دي او راپورونه هم ښایي چې د دواړو لورو ترمنځ په جګړه کې ملکی وګړو ته هم تلفات اوښتي خو نه دولت چارواکي او نه هم ساده وسوالو د مسله تایید کړې تر دمه. بلې نورې
تاسو ویل چې د بدخشان نه د ناامنۍ او لامل ډېرې کورنۍ تخار ولایت ته خېدلې. تخار خو هم داسې امن نه دی، تخار هم ډېرې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، تعلقان هم معاصره دی. دا کومې سیمې ته دوی کډه کوي؟
دوی د جګړې چې هغه سیمه کې چې جګړه روانه وي، مثلا په زیباک ولسوالۍ کې، کوفا ولسوالۍ کې، هغه ځینې سرحدي سیمې وي چې په خواته په تخار کې یا طالبانو لاس ته ورغلي چې اوس جګړه دوام نه لري او یا هم د دولت ځواکونو په لاس کې دا جګړه موجوده نه ده. دوی ته تښتېدلي د تاسو د خبرو په تایید سره باید یو بل مسلې ته هم اشاره وکړم چې د کندوز مرکز څخه بدخشان فیض آباد ښار ته هم په تېره یوه اونۍ کې تقریبا 250 کورنۍ بې ځایه شوې دي چې دغه هم په بدخشان کې د بشري ناورین یعنې د کورنیو بې ځایه شویو کچه هلته ډېره کړې ده او د ستونزو د زیاتوالي په برخه کې هلته اغېزمن تمام شوي دي.
بله، د خبرونه په دوهمه نیمه کې مو د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز مشر ته بلنه ورکړې ده. په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې د جګړې له تیزېدو سره د ازادي راډیو د خبریالانو په ګډون البته د رسنیو کارکوونکو ډېر له ستونزو سره مخامخ دي. معمولا چارواکي څرګندونې نه کوي په تېره بیا د ولسوالیو یا د امنیتي پوستو د سقوط په اړه، او معمولا موږ هم ډېر استناد په سیمه ایزو او تاسو کوي چارواکو او په نورو خلکو. که په دې برخه کې راته ووایه چې له څه ستونزو سره تاسو مخامخ یاست چې وروسته دغه موضوع مطرح کړو. بلې، زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې له خپل خبریال سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. په هر صورت باندې دا موضوع به وروسته دا پوښتنه به مطرح کړو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو او اوس به هم د کابل چاپي خبرونه ته کتنه وکړو.
هشت سو برسپانی لافغانستان د بهرنی ځواکونو په بیړه وتلو او د حکومت له لورې د یو منظم پلان په نشتون نیوکه کړې ده. وړاندې راغلي ښکاري چې حکومت له افغانستانه د بهرنی ځواکونو وتلو لپاره چمتووالی نه درلوده او همدا لامل دی چې دا مهال ولسوالۍ سقوط کوي. لیکوال همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین میرویس ناب وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مظفر حسین زاده ته ویلي چې له افغانستانه د بهرنی ځواکونو وتل په بیړه وښوانو ځکه نام نه یو زور اخیسته خو ډاډی ورکړی چې د طالبان اوسنۍ حمله به دوام نه کوي او په وینا یې چې په پاکستان کې د دینی مدرسو په پایل سره به د جګړې لیکې سړی شي. لیکوال انتقاد کړی چې د افغان چارواکو دا ډول سرګندونې په ګوته کوي چې دوی خپل بې غوري په داسې سرګندونو پټوي او روان وضعیت کنټرول لپاره هیڅ ډول کوم پروګرام نه لري. مسیر ورسپانی به پوښتلی چې د سولې خبرې څنګه پیلېدای شي. وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما وروستي بیان ته اشاره شوې چې ویلي مشتې دیبرا لاینز له ولسمشر غنی سره کتلې او غوښتنه یې کړې چې د سولې خبرې ژر بیرته پیل شي. خو د لیکوال په وینا وستونزه دا ده چې له بده مرغه دواړو اړخونو څخه سولې ته لیوالتیا نشته او طالبان فکر کوي چې څومره دا خبرې ځنډیږي دومره ګټه کوي، ځکه لا زیاتره جغرافیه لاندې کوي او په دې ډول به په سوله کې هم ډېر امتیاز ولري. لیکوال همدارنګه لیکلي حکومتي چارواکي واګه هم همدغه سي سولې ته تیار نه دي چې د دوی واک او ځواک ورسره ختمیږي او دوی لا هم د طالبانو د ملامتۍ لوبه مخ کې وړي او په دې ډول د سولې خبرې دریج دلې دي. خو لیکوال ټینګار کوي او لیکي اوس په کار ده چې د ملامتۍ لوبه بند شي او دواړه اړخونه باید په واضح ډول اعلان وکړي چې د سولې خبرو ته تیار دي او عملی ګامونه واخیستل شي.